السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې بواره پاکستان د زیارت په ورځ د غیر قانوني پیژندل شوی سونیت سختری زیدل لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق نیولې دي. په خبرونه کې نور رپورټونه او هفته وار پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. په تر ټولو د سیمه د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سونی سغدري زیډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو. امریکای پراتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې او د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو مخې ته راغلی. پاکستان د زیارت په ورځ د غیر قانوني پیژندل شوی سونی سغدري زیډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیولو. په دې ډلې تور دی چې په ملک کې د فرقیزو شخړو تر شا لاس لري او همدارنګه په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم هم برید ترسره کړو. نوموړی نن عدالت ته وړاندې شو، جیل ته ولېږل شو. د لاهور د پولیسو یو وینده نبیله غزنفر وایي ملک اسحاق د سعودي عربستان د راستنېدو پر مهال نیول شوی دی. د لشکر جنگوي په اړه ویل کېږي چې د القاعده سره اړیکې لري. دا ډله نږدې یو لسیزه وړاندې د هغه مهال د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا غیر قانوني پیژندل شوی وه. امریکی پراتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري د بندیز لګولو اعلان کړی دی. پر دوی کې یو د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن پیژندل شوی دی. د امریکا خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د لشکر طیبه په دغو غړو تور دی چې ترهګرۍ د ودې لپاره کمپاین چلوي، اقتصادي مرستې چمتو کوي او لوجستیک ملاتړ کوي. په دغو اتو کسانو کې د لشکر جنگوي یو مشر ساجد میر هم شامل دی. څوک چې د امریکې د خزانه د وزارت په وینا د ممبئی د 2008 کال ترهګرۍ د پیښو اداره کوونکی دی. د خیبر پختونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسر اجمل خان چې نږدې 13 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تختولې، په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کېدو لپاره دی هڅه وکړي.
زما خوګورونو خویندو بچو، زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم. زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څخه حال رانه وته. طالبانو معمولي مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نږدي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د خبرې څخه حال راکاږي.
په خو هم د پروفیسر اجمل خان یو ویډیو خبره شوه چې پکې ورته غوښتنه شوې. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان قمر علي مشال ریډیو ته ویل دوی د طالبانو غوښتنې ځکه نشي منلی چې هغه غیر قانوني دي. باجوړ ایجنسی کې چارواکي ویلا هم په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي او د زیارت په ورځ په تازه نښتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د باجوړ ایجنسی په باټوار سیمه کې وژل شوي دي. په وژلو شوو کې د سوات د طالبانو دوه کمانډانان خاطر او ترابي هم شامل دي. په باجوړ کې د اګست د 14 نیټې نه د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده چې لامل یې ولسی خلک کډه کولو ته اړ شوي دي. د پاکستان په یو بل قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بیا تیر ماښام نه وخته وسلوالو په ډزو کې یو ځایي قومي مشر ملک حاجي زمان او داغه یو بل ملګری جوبل کړی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا پیښه په امیرباغ سیمه کې رامنځته شوې. د دواړو جوبلو کسانو وزه د اندېښنې وړ ښودل کېږي او ویل کېږي چې درملنې لپاره د هنګو روغتون ته بیول شوي دي. ملک حاجي زمان د مسیزو د قوم مشري په غاړه لري او د خپلوانو وینا ده چې شخصي دښمني هم لرله. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د روان کال تر پایه به د دې صوبې نه ټول غیر قانوني کډوالو باسي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین
چې کوم سړی په دې خاورې ایلی ګلوسی، هغه کاربې دی، هغه یونانی دی، هغه امریکنی دی او هغه د بل ملک دی، هغه به دې ځینوزي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده. په نومې مطلب ایلیګل سړی بوزي.
په پاکستان کې دا مهال د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال ژوند کوي. یو پاکستانی عدالت د قران د سپکاوي په تور نیول شوی عیسوي مذهب انجلۍ ته 2 نورې اونۍ په جیل کې د تیرولو امر کړی. په داسې حال کې چې پولیس د نوموړي خلاف د دوسیې په نهایي کولو کې بوختي. د عرفات مسیح په نوم د دې انجلۍ مدافع وکیل نوید چودري ویلي هغه هیله مند چې جنۍ به د خالي په ورځ په ضمانت خوشي شي. پاکستاني ټلویزیونونو جنۍ عدالت ته د حاضرېدو پر مهال وښوده چې د ځان نه سپین څادر تاو کړو سو پیژنګلوي ونه شي. پولیسو هغه هغه په ولکه کې روانه کړې وه. په نوموړي باندې د هغې یوې همسایه دا تور لګولی و چې د مسلمانانو د مقدس کتاب پاڼې سوځولې دي. د ځینو نورو په اند بیا دا تورونه متنازع دي. د جنۍ د عمر او د دماغي حالت په اړه هم پوښتنې راولاړې شوې دي. یو طبي راپور چې په روانه اونۍ کې خپور شوی وایي هغه 14 کلنه ده او د هغې دماغي حالت د هغې د عمر سره سمون نه خوري. دا مشال لیډیو دا تاسو خبرونه اوري. د امریکای د دفاع وزارت ویلي دوی د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د دغه هیواد د بحري ځواکونو د یو پخواني کمانډو لخوا د لیکل شوي کتاب پر ضد د قانوني کاروایي پر کولو فکر کوي. د پینټاګون لوی سرنوال ویلي د نو ایزی ډی د کتاب لیکونکي د هغې موافقینو سرغړونه کړې ده چې په ورزي رازونه باندې ښکاره کوي. حکومتي ادارو د خپرېدو نه وړاندې دا کتاب نه دی لوستلې څو د رازونو د خپراوي مخه یې نیولې وای. که څه هم د دې کتاب ځینې نسخې وار له مخه وتلې خو دا کتاب به د عامه پلورنې لپاره روانونه کې راوځي. کتاب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د ځینو سرګندونو سره په ټکر کې دی چې د 2011 کال په مې میاشت کې کړې وې. په دې کې تر ټولو متنازع خبره دا ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو پر مهال خالصه لاو دا کتاب د مارک اوون په نوم په مستعار نوم لیکل شوی. او روسي خبر دا چې سپینه مانی وای دوی د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور دقیقه څېړنه کوي. د ایټمی انرژي د سارنې نړیواله اداره وای ایران کېدای شي د ځمکې لاندې په پټنځایونو کې د یورانیمو مواد یو په دوه بډایه کړي وي. راپور همدارنګه وای چې ایران د خپلو ایټمی موادو زیرمې زیاتې کړي دي. نوموړې اداره وای د ایران سره په دې اړه په روان کال کې شوې خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د سپینې مانی ویان جې کارنې وای ایران لا هم کولی شي په سفارتکارۍ سره د شخړه هواره کړي. دای هم ویل چې دا د ریسابا تل د ایران پر مخ خلاص نه وي. دا تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک تیره ورځ په لاهور کې نیول شوې دی او پر ضد به عدالتي کاروایي کیږي. تقریبا 18 میاشتې راهیسې د طالبانو په ولکه کې ګیر د اسلامیه کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په نوې ویډیو کې د خپل خوشي کېدلو خواست کړی دی.
تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوي چې زماره دې خبرې څه حل وکړي. ما ټول عمر د دې قوم او ملک خدمت کړې.
په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوو ورځو راهیسې روانې جګړې له کبله یو شمیر اوسیدونکو خوندي ځایونو ته کډه کړي. یو ځایي اوسیدونکي چې بې کوره شو مرسته کوي وایي د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای حکومت په غیر قانوني ډول د ټولو اوسیدونکو د وستلو اراده لري.
دا خبره بالکل د پالیسۍ سره چې کم سړی په دې خبره ایلیګل وسی هغه کارابې دی، هغه یونانی دی، هغه امریکانی دی او هغه د بل ملک هغه به دي شنوسی. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق پرون په لاهور هوایي میدان کې هغه محلونی ول شو چې له سعودي عرب نه د عمره لادا کول وروسته بیرته خپل هیواد ته راستون شو. بل خو امریکا د یوې بلې ناقانونه ګرځول شوې پاکستانی ډلې لشکر طیبه اته غړي ترهګر نومولې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه د مشال ریډیو همکار بشیر کوخ په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موسی خیل سره خبرې کړې دي. په ګډه به وره
ملک اسحاق هغه په بده باندې ډېر کیسونه دي، تر سلويختو پورې کیسونه دي. بیا په هغه کې بلا کیسونه داسي جګړه د وجنو په حواله سره دي. وخت په وخت خصوصا چې کوم د شیعه ډلې کوم وجنه کیږي یا کوم د هغې خلاف څه کاروي کیږي نو اکثره دا ډلې د هغې ذمہواري په سر اخلي. خو د دین علاوه د سریلانکا کرکټ ټیم باندې چې کوم حمله شوی وا نو په هغه کې هم ملک اسحاق یو مهم ملزم ګرځول شوی. خو دا غیر رسمي پروس کال هغه په ضمانت باندې خوشی کړی شوی د عدالت لخوا. دغه شان د تیر ورځو کې د کم چې د انویسټیګیشن پولیس د ماډل ټاون د هغه د ایس پی اجاز شفی ډوګر د وینا سره سم په یو جماعت کې د بازي داسې تقریرونه کړي چې هغه کې ځنې راپارون کی یعنی په خلکو کې هغه کې اشتعال او غوسه او جوش پیدا کوونکو دغه شان د قانون او دغه خلاف چې ته بازي خلک چې ګمندونه غوړه چې خلاف را پاسه یا د حکومت خلاف را پاسه په هغه باندې د خلاف مقدمه درج شوی وا خولې ملکی ساک بیا د عمرې د ادایګي لپاره سعودي عرب ته لاړو نو ځکه د هغه خلاف کاروي نه وشوي. تیر ورځ چې څنګه دی د لاهور په هوایي ډګر کوچ شو نو دغه شانتي پولیسو ته انویسټیګیشن ټیم ته اطلاع وه چې دی راغی او د راتلو سره سمدستي هغه ونیو.
امریکا د لشکر طیبه وسلوالې ډلې اته کسان تر هغه نومولې دي. نو مخکې هم دا ټوله اداره چې و دا ټول تنظیم چې د امریکې تر هغه ګرځولې و نو اوس دا نوې خبره څه ده؟
بالکل دیکھیے اصل کی جگہ کم تنظیم دی لشکر طیبہ شو یا لشکر جنگ شو جیش محمد شو دغه شانتی پدی بندے د نړیوال دباؤ نو نړیوال بندیزونو هم شتا بیا پاکستان کی هم د تنظیمونو باندے دباؤ دے خود بیا د تنظیمونو خلق چی کم دینو غف نورو نمونو باندے پا نورو تنظیمونو باندے اگے کی کار کئی لکا دا اس کم اتا کسانو باندے جی کم بندیز لگے دلے دے پدی بندے دا سے خبر دا سے تورن دی جگنی دی کم چین نړیوال ترهګری کیږي د پاکستان نه بهر کم ترهګری کیږي یا نور داسې کم کیسونه کیږي هغه کې داخله ک مالی مرستې ورکې یا نور د سکسما هغه لچ کم دنو کومک د هغه کې دا ترهګرونو په دغه وجه باندې د کسانو کې ساجد میر د پکې عبد الله مجاهدی پکې دغه شانته خالد ولید د نور کسان دي دا اته کسان دي امریکای په دې باندې بندیز لګولې دي او د دې چې کم ځای کې هم پیسې بانک اکاونټ سي هغه منجمد کول شي هغه بندول شي او ور سره امریکای خپل خاریانو ته ویلي چې د دې خلکو سره به هیڅ قسمه تاسو لینډ ان د پیسو یا تجارت یا کاروبار وغیرہ نه کوي. خو کم چې د دې تنظیمونو بیا غړي دي بیا د جماعت الدعوا چې کم ویان دي هغه خپل یو بیان کې دا بندیزونه چې کم دینو هغه به بنیاد بللی دي او وایي چې دا زموږ د جماعت الدعوا غړي دي د دې خلکو د لشکری طیبه سره یا د بل یو ټولګي سره دا هیڅ تعلق نشته او دا او چې کومه پابندۍ لګېدلې ده نو دا صحیح نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسور اجمل خان چې نږدې اتلس میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تښتولي په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشي کېدلو لپاره د هڅې وکړي. د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورت لري.
تیر ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د نامعلوم ځای څخه د اسلامیا کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوی ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې پروفیسر اجمل خان د کچا په خوانی کوټې مخې ته په کرسي ناست دی او وایي دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی چې دولت او وسلوالو طالبانو خپل مطالبات مخکې کړي خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي
ما خوګو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره اوسه پورې زما د خبرې څه حال رونه وته. طالبانو معمولی مطالبی دي چې کوم ته حکومت غاړه نه دي حکومت پیډو سر نه کرے. زه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د خبرې څه حال روکاږي. بچی لرم جنکی می دی لونه می دی ما خو ټول عمر د قوم او ملک خدمت کړی دی اوس دا غی سلامات ده ملاویږي.
نو ما وړې په ویډیو پیغام کې وایي چې نور د وسلوالو طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوه دی. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د زنه پانتونونو وایس چانسلرانو نه خصوصي غوښتنه کوي چې د خلاصون په اړه په دولت فشار واچوي. نو ما وړې وایي تر کومه به د وسلوالو طالبانو په قید کې پروت وي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په کال 2010 د سپتمبر میاشتې په ومنېټه باندې د پروفیسر کالونی په خبر نه د خپل ډرایور په شمول وسلوالو طالبانو اغوا کړی و. نوموړی د کال 2002 نه تر 2015 پورې د اسلامیه کالج پېښور پرنسپل، کال 2015 نه تر اومه پورې د ګومل یونیورسټي ډېر اسماعیل خان وایس چانسلر، او د کال 2008 نه تر لسمه پورې د اسلامیه کالج یونیورسټي پېښور وایس چانسلر پاتې شوی. د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نوموړي څلور کاله نور سرویس یا د نوکرۍ معیار ته دوام ورکړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا د سوات سره تړاو لرونکي د دوو طالب کمانډرانو په شمول 13 طالبان په باټوار باجوړ ایجنسی کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ته وو ورځو راهیسې په سیمه کې د طالب وسوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د دې کاروایۍ لامل ولسي وګړو ته ستونزې او زیان رسیږي. دا به د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په بټوار بجوړ جنسی کې د سختې جګړې وروسته د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا 13 طالب وسلوال وژل شوي، چې پکې د سوات سره تړاو لرونکي دوه کمانډران خاطر او ترابی هم شامل دي. دا چې په سیمه کې د طالب وسلوالو او د پاکستاني عسکري قوتونو ترمنځ د روانې میاشتې د 23 نیټې راهیسې جګړه روانه ده، یو شمېر ولسته یې کړې هم په سر کړي او بے کور شوی دی. ماهر خان د دغه سیمه څخه بے کور شوی، خو د هغه په وینا سخته جګړه روانه ده، خو ولې صرف ولسی وګړي زورول کیږي، او هغه هم که د طالب وسلوالو لخوا وي او هم که د عسکري قوتونو لخوا. ملک خایسته گل د سیمه یو سپین روبه دی او وای نه د معلومه څومره خلک بې کوره شوي، ځکه چې شمیرې زیات شوی او د حساب معلومولو څخه خبره وتلې ده، او هغه وای چې په کوم کور جنگ راشي نو بیا څوک دې ته پام نه کوي چې کور بچ کړي، بس صرف خپل سرونه بچ کړي، او همدا شان د باټوار سیمې ولس هم وکړل. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام باجوړ جنرال سیکرټری عبدالرشید وای چې باید داسې خبرې دی په خبرو هوارې شي.
مذاکرات خپله چې کېږي هغه یوازې په سلارزو کې یا په دغه سرحدي سیمه کې نه شي کېدلی، چې هلته کې خو نه قیادت شته د یو جانب نه او نه د بل جانب نه. که نه مذاکرات خو کېږي نو دا په غټه سطح باندې کېدل پکار دي، چې طالبان غواړي هغې د څه لپاره وسله اوچته کړې ده، حکومت څه غواړي، بیا په دغې حوالې سره یو مستقل بنیادونو باندې پایدار امن لپاره څه خبرې وشي نو زما په خیال باندې دا به ګټورې هم وي.
ولس په دې خبره ډېر پریشان و چې هسینه چې دا جګړه اوږده شي او هغوی یو ور بیا لکه د وړاندې جلوزو او یا نور کوم د بل ځای قیم ته کډوال شي او بیا چې په کلونو هغلته پراته وي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له صوبې نه به د بهر بهر ملک هغه کس چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وستل کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې مطبوعات باید دا خبره یوازې تر افغان کډوالو پورې محدود نه کړي، بلکې دوی د ټولو بهرنیو غیر قانوني اوسېدونکو د وستلو اراده لري. په دې اړه د پېښور نه د غلام غوس رپورټ اورو.
صوبه د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې موضوع د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې هغه نه پوهیږي چې کوم داسې خلک دي چې دا خبره یوازې د افغانانو په اړه کوي، بلکې سمه خبره دا ده چې حکومت به د هر هغه غیر ملکي په ضد ګام پورته کوي کوم چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
دا ډیره عجیبه خبره ده او دا یو مشهور زنه پیغام چې دا مخصوص کومه لابي ده چې خامخا دا خبر راوباسو په دې شکل کې کوي. مونږ دا ځد حکومت د ترجمان په سیټ دا خبره کوم پکار دی چې زما خبره ته خلک وکړي. دا د لاري کوسینې چې خبره روزي او غیله او ورکی زنیم خبر چې دا به کم زینه راځي. دا خبره بالکل د پالیسۍ سره چې کم سړی په دې خبره ایلیګلوسی هغه عربی دی، هغه یونانی دی، هغه امریکنی دی او هغه د بل ملک دی، هغه به دی ځینه وسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده، په نومې مطلب ایلیګل سړی بوزي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې وایي چې د پښتونخوا حکومت ټولو امنیتي ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې افغان کډوال به بې ځایه نه زوروي.
کم سړی سره چې ډاکومنټس پوره دي اچھا هر څوک دی چې افغانې وي نو په سر کې دا حق دی چې څوک تنګي ما دا غي تپوس کړي دي ما پرون دا غي خلاف چې کوم نه هدایت ورکړي دي او مونږ داسې خلک نه پریدو افغانان زمغرونه دي مونږ بیا وایو بیا وایو چې کم قانوني تور لیگل دلته پراته دي چې څوک تنګي ک پولیس ته ک پولیس نه علاوه څوک دي مونږ به نه باکې دا تپوس کو دا زموږ ذمہاریو دا زموږ ډیوټي دي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا وخت ولس لکه رجسترډ او لس لکه غیر رجسترډ افغان کډوال میشته دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ته ټولو ستر سنتی خار کراچی کې د تشدد پیخي دوام لري. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي دي چې په تیرو ډیر شو ورځو کې د خار په بیلابیلو برخو کې یو سل او دوه شپېته کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پولیس وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د خار کوکرپار په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د پولیسو تر مخه وژل شوي کسان د نشه یي توکو خرڅونکي وو. خو د سندي قام پرسته ډلې جی ایس سند چارواکي وایي وژل شوي درې وړه کسان د دوی د ګوند غړي وو. د تشدد نورې پیښې د خار په ماړیپور، زمان ټاون او د لیارې په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره څلور نور کسان پکې وژل شوي دي. بلې خواته د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری ویلی دی چې د تیرو دو میاشتو یعنی جون او جولای په پرتله د اگست په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د مرګ جوبلې کچا راکمه شوې ده.
جولای میں 235 افراد قتل ہوئے تو اس کے مقابلے میں ابھی
دے وائی دی جولائی پا میاش کے پخار کے 215 کسان وجل شوی وو. خود آگست پا تیرو دیر شو رزو کے یو سل دوش پیتا کسان وجل شوی دی او داش میرا پا تیرو دو میشتو کے در منست شویش میرے نا کام دا. ندے ترسنگ پولیسو پروان میاش کے دا قلنگ خستنی او وجن پا پیخو کے ککڑ یو سل ویش کسان هم نیولی دی. بلی خواته د ستره محکمه مشر قاضی افتخار محمد چودری هم په کراچۍ کې د تشدد پروانو پیښو اندېښنه ښودلی ده. د زیارت په مازیګر کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې مشر قاضی افتخار محمد چودری ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ په مسلسله توګه دوام لري او دا د دې خبرې غمازی کوي چې قانون نافذونکې ادارې د ښاریانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې د خلکو د سر او مال ساتنه کول د حکومت ذمہواری ده. خو دلته د قاضیانو او وکیلانو په ګډون هیڅوک په امن کې نه دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او اخوډب لړۍ د تیری وی وګدې مودې راهسې روانه ده. خو د تیرو درې ورځو راهسې د تشدد دغه لړۍ کې تیزوالی راغلی دی. د ژغورنې ادارې وایي تیرو درې ورځو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 38 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 کسان د سیاسي ګوندونو غړي او پاتې نور یې غیر سیاسي خلک دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده در یا خان افریده در جرگو مرکو سره تکاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی در
پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان مړینه تایید کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی د اگست په 28مه نیټه د یوې بې پایلټ الوتکې په برید کې له ټپي کېدلو درې ورځې وروسته مړ شوی دی. نوموړي د حقانی شبکې یو مهم غړی او له هغه کسانو څخه و چې د وسلوالو طالبانو ورځنۍ حملې به تنظیمولې. په دې اړه نور تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د احمد تکل په رپورټ کې.
پاکستان د پنځشنبه په ورځ تایید کړه چې د حقانی شبکې مهم غړی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی. پاکستانی چارواکی وایي چې حقانی د اگست په 21مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی و. یو امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل چې بدرالدین حقانی د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته سخت ټپي شوی و، او له پیښې درې ورځې وروسته د اگست په 24مه نیټه د ټپونو له وجې مړ شو. بدرالدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې د حقانی شبکې بنسټ کېښود. بدرالدین د حقانی ډلې او هغې شبکې له مهمو مشرانو څخه ګڼل کېده چې د وسلوالو ورځنۍ حملې تنظیموي. د ډی پی د راپور له مخې د بدرالدین حقانی مړینه د سیمې د هغو اوسیدونکو لخوا تایید شوې چې د شمالي وزیرستان په شین خوړ سیمه کې د ده د ښخولو په مراسمو کې حاضر و. دوی وای بدرالدین حقانی د خپل وراره د قبر په څنګ کې چې هغه هم د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و، خاورو ته وسپارل شو. امریکایي چارواکو چې عموما د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه خبرې نه کوي ویل چې بدرالدین حقانی یو تروریست دی. د بدرالدین حقانی د مړینې په اړه طالبانو تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په عین حال کې پاکستانی چارواکي وایي چې په بله قبایلي سیمه باجوړ کې 13 وسلوال مخالفین د پاکستان له پوځ سره د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښته د باجوړ په بټوار سیمه کې هلته چې د پاکستانی طالبانو د تحریک وسلوال فعالیت کوي شوی دی. د پاکستان د پوځ ویاند د تلفاتو دا شمیره تایید کړې او زیاته کړې ده چې په وژل شویو کې د دې ډلې دوه قمندانان هم شامل دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې تازه نښته د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې د ناټو په هوایي حمله کې د ملا دادالله په نوم د پاکستانی طالبانو د یو قمندان او د هغه د 200 سلاوالو له وجل کې دورسته په دې سیمه کې پیل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا روان کال د اپریل په میاشت کې وسوالو طالبانو په بنو جیل د برید نه پس د 300 زیات قیدیان خوشی کړو چې پکې د وسوالو طالبانو یو مهم ملګری عدنان رشید هم شامل وو. د دغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې وې. د دغې پیښې څو میاشتې تیرېدو نه پس آیا په یاد صوبه کې د جیلونو امنیت پیاوړی شوی دی او کنه، او حکومت په دې لړکې څه ګامونه پورته کړي دي؟ د مشال ریډیو همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه وسلوالو طالبانو په بنو جیل باندې برید نه پس 300 اتیا قیدیان خوشی کړي وو چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مهم ملګری عدنان رشید هم شامل وو. د دغې نه پس په خیبر پښتونخوا کې د جیلونو د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې وې. د دغه پیښې څو میاشتو تیرېدو نه پس آیا په یاد شوې صوبه کې د جیلونو امنیت پیاوړی شوی دی او کنه، او حکومت په دې لړکې څه ګامونه پورته کړي دي؟ په دې اړه مو چې کلا د خیبر پښتونخوا د جیل خانه جات وزیر میاں سرګل نو پوښتل، نو هغه وایي چې
بنو جیل کې نه پس صوبای حکومت په دې مو اسپیشلی اور د کیبر میډیکل کارو کمپلیټو هغه نه پس پر امر له موټور جیلو نه خو انټرنل چې کوم دي دا غزي مداري دی پرزنت ډیپارټمنټ ایکسټرنل چې کوم دي پولیس ډیپارټمنټ چې مداري دی نو دا څه خبره نشته دی او پر امر له سکیورټي الټ تیار تر تک اوس کوم څه اصل جیلو دی کا دی فان دی لا بنو دی لا پېښور دی ولا اړی پور دی کنه اختر روز کې پاړی پور کې څه ورکو مو سوال جوړ شي ما اورې دی چې هغه څه په دوه ګروپونو خپل کې جګړه وا او دنه را پاو
دا چې د جیلونو د حفاظت دنده چې کومو امنیتي ځواکونو ته حواله ده، آیا هغه ځواکونه د دې جوګه دي چې په راتلونکو وختونو کې د وسلوالو لخوا د ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز خان وایي
د کاونټر ټیرریزم یا د کم چګنور حملې د دا وی د کاونټر پورې لپاره د اغي ټریننګ نشته چې کم انسپکټر جنرال راځي اته د سیویلین ادارو راځي او جونیئر افسر راځي، مطلب هغه په دې شنو باندې هغه څه نه پوهیږي چې
چې څنګه سکیورټي اهلکار پوهېږي، د فوج اهلکار پوهېږي، د پولیس اهلکار پوهېږي. بنی جیل چې کوم اټک شو په هغه وخت کې مې یو سویلین د دې ادارې مشري کوله. بل د جیل چې کوم نور سټرکچر دی په هغه کې د جیلر او د کوم افسران دي څنګه غوږ نه ګوري، خو هغوی سره اختیارات د هغې فیسلټیز هغومره نشته. بل چې کوم سپایان دي د هغې ټرېننګ نشته، هغوی سره د وسلې او د هیوي ویپنس کمې دي.
دا چې پوځي استخباراتي ادارو صوبایي حکومت ته کوم مشکوکه ترهګر حواله کړي دي او دا مهال په ځانګړي حفاظتي مرکزونو کې ساتل شوي دي، د دغو مرکزونو د امنیت په اړه حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او کنه؟ د جلخانجاتو صوبایي وزیر میانی سارگل یو ځل بیا میانی سارگل مشال ریډیو ته وویل چې د هغو راپورونو نه پس چې ګوندې په جیلونو کې قید مشکوکه ترهګر د موبایل ټلیفونونو د لارې خپل فعالیتونه کوي، نو اوس د دې د مخنیوي لپاره دوی د پېښور په مرکزي جیل کې داسې عالی یا جیمرز لګولي دي چې د جیل دننه نه به بهر ته ټلیفون نه کیږي، او د ده په خبره نورو جیلونو کې هم د دا ډول جیمرز لګولو کار روان دی.
دا د مشال ریډیو همکار مجید بابر د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه د نجیب امر نورو.
د دې مهال مهم خبرونه. پاکستان د غیر قانوني پیژندل شوی سنی سغدریزی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو. امریکې پراتو پاکستانیانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیز لګولې. د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوې ویډیو مخې ته راغلې. باجوړ کې اتلس وسلوال په عملیاتو کې وژل شوی. خیبر پختونخوا د روان کال تر پایه ټول غیر قانوني کډوالو باسي. کابل کې سلګونو خلکو پرون د پاکستان خلاف مظاهره وکړه. امریکا د اوسامه په اړه د لیکل شوی نوی کتاب د لیکوال خلاف قانوني کاروایی کوي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي ایران ته ویلي د اټمي هلو ځلو د لاس په سر شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو مقالو د او د اداریو مهم ټکي سدي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو حمله کې نه د سکیورټي فورسز اهلکاران وجلې شوي او سلور نور ټپیان شوي دي، او دغه رنګ د سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي کې لس ترهګر وجلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مبصرینو وینا ده چې سکیورټي فورسز د تحریک طالبان پاکستان خلاف جنوبی وزیرستان کې دوه کال وړاندې یو غټه کاروایي کړې وه، او د سکیورټي فورسز وینا وه چې دوی د جنوبی وزیرستان نه تحریک طالبان ایستلي دي. ادارې زیاتوي چې کوکتی چینو د دې حمله رښتو طالبانو د دې خولو کوشش کړي دي چې دوی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په جنوبی وزیرستان کې هم ډیر مضبوط دي. آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت فیصله کړي دا چې د کډوالو کیمپونو کې موجود هغه افغانان دي تر یو دیرشم اگست پورې په خپل بیرته ستانه شي، غني د هغې رښتو به دوی په زور لګلې شي. ادارې وایي چې پاکستان دا پریکړه هم کړې ده چې په قانوني توګه مېش کډوال به هم د خپل مودې یعنی یو دیرشم دسمبر پورې پس لیگل کیږي. هر څوک د کډوالو نړیوالې ادارې د دوی د سرتیا لپاره په پاکستان دباو اچوي. ادارې وایي چې د تیرو 15 کالو راهسي افغانان کډوال پاکستان کې میشتي، خو دوی کې بعضي خلک په جرمونو کې ککړ دي چې ورسره ټول افغانان کډوال ته د شک په نظر کتې شي. د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې کوم عمرې کې د ماشومان څخه درون کار اغستل یا د کمور په ماشومان مزدوري کول که هر څو د چل لیبر قوانینو په ضد عمل دي، او دې لړکي وخت په وخت د نړۍ په هر کې نه صرف د آگاهی پروګرامونه تر سره کیږي بلکې د سماجی بڼې د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه هم کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستان کې هم که اوکتې شي، د لرو پرتو میدانی او غریزی سیمو یا خارې علاقو کې په هوټلونو، دکانونو، مستری خانو، ورکشاپونو، د ګاډو اډو او بازارونو کې ماشومان مزدوري کوي، نو بلخوا په کلیوالو او بانډو کې ماشومان د غنو وټونو ته لیږل شي، هلته پرې غنیس پینول شي، پترې پی غونډول شي، پاندونه پرې کولې شي، غاڼې کې په ځین سخت کارونه کولې شي، یا دارنګ اوړي کې د غنمو ګېډي او ترشری کولې شي، اورونو کې په ماشومان غوړاس کې او نور خشاکونه کولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته یو پرانستې خط لیکلی او ترینې غوښتي چې په دغه هیواد کې په زور د سړي غیبونې پیښې په یو ځل لمینځه یوسي. فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د سیاسي روغې جوړې پروسې په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي هارون بچاره
د اگست دیرشم نیټه چې په زوره د سړی غیبونې د پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې موقع په یوه پرانستي خط کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د یادې بشري مسلې په یوه ځل حل راوباسي. د بخنې نړیوال سازمان لیکلي په پاکستان کې د تختول کېدونکو کسانو برخلیک چې په تختونو کې دولتي چارواکي لاس لري ورباندې د کوم تور له ثابتېدو پرته په پټو ځایونو کې ساتل کېږي او له خپلوانو او وکیلانو سره ملاوېدو ته هم نه پرېښول کېږي، هیڅ نه دی معلوم. یاد نړیواله اداره وایي د پاکستان پوځي ځواکونه په شمول د دوی د استخباراتي ادارو او نیم پوځي ځواکونو د دې هیواد د ریاست هغه اصلي برخې دي چې د خلکو په زور د تریتم کولو لپاره تورنې دي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې وسلوالو مخالفتونو ته په کتنه درک کړي چې دغه هیواد له داخلي ننګونو سره مخامخ دی او دا چې له قبلې د جرمونو پر وړاندې عدالتي نظام تر فشار لاندې راغلی دی. خو یادې ادارې په عین وخت کې ویلي چې د پاکستان د عادي قانون او آئینی حقونو لمن په دوامداره توګه قبایلي سیمو ته نه غځول او په بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو برخو کې د دې قوانینو او ورسره اړوند بشري حقونو نړیوال معیارونه نه عملي کول هیڅ د منلو وړ نه دي. بلخوا په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستان او افغانستان جګپړو چارواکو یو نوی وړاندې وویل چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له پخوانی کمانډان مولا عبدالغنی برادر سره چې له 2010 کال راهیسې د پاکستان په بند کې د پټ لید کاته کړي. مجله د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پروسې په اړه یو لړ پښتني مخې ته ایښي دي، لکه افغان حکومت په کوم حالت کې کمزوري یا قوي هغه کې طالبانو ته د خبرو وړاندیز کوي، آیا طالبان اختیار لري او یا هم راضي دي چې خبرې وکړي، آیا افغان حکومت له دوی سره د خبرو صحیح تګلاره خپل کړې، طالبان به د خبرو اترو دغه یو اړخیز وړاندیز ته څه عکس العمل ولري او آیا د سولې عالي شورا لپاره د سمو او بااعتبار خلکو انتخاب شوی دی. مجله کاږي افغان ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته چې دی ورته په مستقیمه توګه د خپلو خفا ورونو خطاب کوي د خبرو پیلولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي، هغه دا چې دوی باید وسله وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د فارن پالیسي په وینا طالبان دغسې کولو ته غاړه نه ږدي. مجلې یو بل پوښتنه هم کړې چې دا رقم شرطونه آیا د طالبانو خبرو ته حسول دي او کنه هدف یې د حکومت پر وړاندې د دوی بشپړ تسلیمېدل دي. مجله د ځینو افغان شنونکو په حواله وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره غیر حقیقي شرطونه مخته راوړي دي.
پام کوا
الله الله وې مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نفاس کا
پام کوا
سلیمانی حکیم مفتی مشورې
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې پورس په پاو کم سالورو او د نهې پورس په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو اوره. د افغانستان په غزنی ولایت کې خلک له بدمنه او شکایت کوي. دوی وایي چې حکومتي چارواکي خار ته د وسلوالو د ننوتلو مخنیوي نشي کولی، نو ځکه خو خلک له مازیګر او ماښام وروسته هیڅ چرته نشي تللی او دوکانونه بند وي. په دې اړه سید شاه سکیم رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د ماښام د اذانونو غږ د دوکانونو د دروازو د تړل کېدو په شور کې ورکیږي. په ښار کې د تیارې له خپرېدو سره د سړکونو پر غاړو او د دوکانونو مخې ته لګېدلي څراغونه مري، سړکونه د عامو وګړو له موټرو خالي کېږي او چې لږه نوره هم تیاره زیاته شي نو د ښار په بیلابیلو برخو کې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېږي او وروسته بیا د پرله پسې کلکو ډزو غږونه د ماشومانو خوبونه تښتوي. دا هر څه یوه شپه نه ده چې تېرېږي، بلکې اوس یې د غزنی ښار اوسېدونکي یوه عادي خبره بولي. د دغه ښار یو تن اوسېدونکی رحمت الله وایي داسې شپه ډېره کمه راځي چې دی او ماشومان به یې ډزو نه وي ویرولي. دی وایي له لمر لوېدو وروسته څوک د نښتو او وسلوالو بریدونو له ویرې له کوره نه شي وتلی.
دلته امنیتی وزن دکه دکاندار هم داری که چیز موقع تا سخار در مخان در منظور سر سم بندی در موی مبارکی پوستی تا فکر رو کلالتا وستوال و بریت کرده و چی مرگزو بلای هم درلو داره در خپل دی دولت سون زده ولایت پا یو کلومیتری دو کلومیتری پا پوستا معنی مثلا بریت کی در خپل دولت صحیفه ده
در غزنی خاری و بلو سیدون که محمد عبدالله بیاوایی چه ملامتی ها طول در خار پا چرواکیو که ده چنش که ولی خار تا در وستوالو در نواتلو مخوو نیسی
زنگونه اخس شوی نه دکانونه بندیږي خار بندیږي امنیت لخوا شې مو مشکلات ډیر دی په غزنی ولایت کې خار دی وسلوانو کسانو راتلل دی هغو مخنیوي نه نیول دی هغو په اړه خبر نه ورکول چې دا څوک لکونه خو نه راځي د ولایت له مقام نه تقریبا په یو کیلومتر نیم کیلومتر کې لري دلته بریت سوی خو بیا هم دی حکومت دی نه پام لرله عمل د سکیږي چې وسلوال کسان دلته راشي او بریډ وکړي
د غزنی یو بل اوسیدونکی بیا وایي چې تر ماښام وروسته ټول سړکونه له عامو خلکو خالي کیږي او سړی په سمه لاره ډارېږي دی وایي د ویرې او درملتونونو د بندېدو له امله که هر څومره شدید ناروغ ورپېښ شي نو د شپې روغتون ته وړلو ته زړه نه شي ښه کولی
زمان هم حیات الله دی او د غزنی ښار اوسیدونکی په غزنی کې ډېر امنیتي ستونزې شته د ماښام له ازنګو سره خار بندی که او موږ ډیر مشکلات لرو کله مریض لرو او شپخانه ته راوړای نسو شان خار تر اتلای نسو ضرورت لرو په خار کې بازار یو شته چې دغه د کور یا د موږ د منطقې ضرورت وي هغه وړای نسو په دې خاطر باندې چې دلته امنیت نسته په ماښام کې خار بند سي خلک له ماښامه له مازدیګره وروسته خار ته نه راځي او خار له دې خاطر بندیږي چې دولت و امنیتي تدابیر نه لري له اطرافه له هرې لارې چې موټر راځي هغه نه تلاشي کوي ځای باندې پاره حوزه کې سړي له حوزې وخته دوی هیڅ فعالیت نه کوي
خو د غزنی والي موسا خان اکبرزاده بیا دا نه مني چې ګواکې په ښار کې دي کومه شپه د وسلوالو طالبانو او امنیتي چارواکیو ترمنځ نښته شوې وي دی وایي هغه ډزې چې خلک یې په ښار کې اوري وسلوال نه بلکې بهرني سرتیری پر سړکونو د تیرېدو پر مهال کوي اکبرزاده سری ماښام د دوکانونو تړل کېدل هم سم وخت بولي او وایي چې تر ماښام وروسته د غزنی اوسیدونکي په ښار کې څه اخیستلو ته اړتیا نه لري
تاسو خبره کاملا غلطه ده نه د ماښام سره سم دوکانونه معمولا کوم وخت چې پخوا تړل کېدل یا به په وخت کې د نامنویو په وخت کې په خپل وخت کې تړل کېږي ماښام سره ټکونه نه وي دا اوس ښار کې ناست یم تاسو ته هغه ټکونه چې کله پی آی ټي قطارونه په لارو تېرېږي یا کله کله هوایي ډزې کوي دغه ډزې د پی آی ټي قطارونه معمولا د مازدیګر ماښام او حتی د غرمې چې تېرېږي د ورځې تېرېږي سهار کې تېرېږي دا ډېر غلط عادت لري موږ سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې هوایي ډزې ډېرې ډزونه چې خلکو ته تشویش پیدا کوي اصل دا ټیرر چې ورته وایي دا ټیروریزم اصل دا راچولو ته وایي
که څه هم د غزنی والي دا نه مني چې ګواکې په ښار کې د کومه نښته یا وسلوال برید شوی وي خو وړمه شپه د غزنی ښار په نواباد کې د ولایتي شورا پر رئیس او څو ورځې وړاندې د ښار په پښتون آباد سیمه کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم وسلوالو بریدونه شوي وو تر دې څه موده وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی د څارنوالۍ رئیس سهارګل هم په یو وسلوال برید کې ژوند له لاسه ورکړی وو په دې سربیره په دغه ښار کې په تېره څه موده کې څو ځله د عامو وګړو موټرونه د سړک پر غاړو پر ځای په ځای شوو ماینونه ختلي وو چې له امله یې ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
تاسو مشال ریډیو اوري د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو عسكر د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژونکو عملیاتو د سترګو لیدلې حال په یو کتاب کې بیان کړی دی د نو ایزی ری په نامه دغه کتاب به په راتلونکو نه کې بازار ته راشي د امریکا خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس د کتاب یو کاپی په پیسو اخیستې او ځینې برخې په یو رپورت کې بیان کړی دی لنډیز یې له عبدالحی کا کډاورو
خبری اژانس اسوسییټډ پریس وایي د ځانګړو ځواکونو پخوانی عسكر میټ بیسونټ په خپل راتلونکي کتاب کې د اوسامه بن لادن د وژلو د سترګو لیدلې حال لیکلی چې د اوباما انتظامیه لخوا له ورکړل شوي تفصیل سره څه تضاد لري. د اژانس په خبره د عملیات وروسته امریکایي چارواکو ویلي پر اسامه بن لادن هغه وخت ډزې وسوې کله چې د وسلې د راخستلو لپاره د کوټې پر لور منډه کړه. خو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي عسکر میټ بیسونیټ وایي ځانګړو ځواکونو اسامه بن لادن په یوه تیاره برنډه کې ولیدی او سربیره پر دې ویلای نسي چې وسله یې درلودې او کنه خوربندی ډزې وسوې. لیکوال وایي د عملیات پر وخت د ځانګړو ځواکونو یو عسکر په پښه وشتل سوې د یوې ښځې مرهم پټۍ کوله. دلته بل منظر دا و چې یوې مور خپل ماشومه په غېږ کې نیولې وه او یوې پیغلې نجلۍ بیا د وژل سوي کس پیژندګلوي د اسامه بن لادن په توګه وکړه. خبري اژانس بیا په افغانستان او عراق کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سو لسکونو عملیاتو ذکر کوي چې پکې د ډزو تبادله به په سیکنډونو کې پای ته ورسېدله. خو د میسونیټ په وینا د اسامه بن لادن د عملیات پر وخت د کور لوړ منزل ته په خطو کې 15 منټه ولګېدل. د دې په وینا دغه 15 منټه اسامه بن لادن ته دومره کافي وخت ورکړي چې یو ځانمرګي جکټ واغوندي یا بیا وسله راواخلي. میسونیټ وایي د عملیات پر وخت د پوړی کې د نشانچی شاتروانو چې په برنده کې د هغې وسلې چې شور نه کوي دوه ډزې واورېدل. لیکوال زیاتوي د یو کس ولیدی چې د برنډې د شی اړخ له دروازې د باندې قتل. خو هغه وخت ویلای نسو چې آیا په نشه سوی کس په ډزو لګیدلی دی او کنه. د بیسونټ په وینا وشتل سوی کس په کوټه کې را پرځیدلی وو او کله چې عسکر ورپسې ورغلل نو دی په وینو کې لغړېدی را لغړېدی. د سر په شی اړخ کې سوری لورای ښکارېدی او پر مړی دوه ښځو چغې سوری کولې. د دې په خبره نشانچی دواړه ښځې للاري وېستلې او یو غټه پوری وهلې او د نورو روزل سو عسکرو په ملګرتیا تر هغه پر اسامه بن لادن پر لپسې ډزې وکړې تر څو هغه به حرکت نه سو. لیکوال زیاتوي ورسته دوی له دروازې سره دوه قسمه وسلې ترلاسه کړې چې لا هم استعمال شوی نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د اسامه بن لادن پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستونکي پخوانی عسکر میټ بیسونیټ په راتلونکي کتاب کې د لیکل سو دغه خبرو پاړه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ټومی ویټر د سیشن به تر نوښت پورې خپل دریز ورنکړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ای اف پی خبری ایجنس لیکي د اجمل قصاب پر ضد د هند سپریم کورټ لخوا د مرګ د سزا د پخلی وروسته په دغه هیواد کې هغه ته زر تر زره د پانسی ورکولو غوښتنه زور نیولې. د یوازینې بچ پاتې شوی وسلوال دی چې په 2008 کال کې په ممبئی ترهګری بریدونو کې لاس لرلو. د مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. اے ایف پی خبری اژانس لیکي په 2008 کال کې په ممبئی ترهګری بریدونو کې یوازینې بچ پاتې شوی وسلوال اجمل قصاب ته په سمدستي ډول د پانسی سزا ورکولو غوښتنه د زیارت په ورځ له هغه وروسته زورونی ولو کله چې سپریم کورټ دغه اپیل رد کړ. د اژانس په خبره قصاب په هغه لسو وسلوالو کې یو چې د ریلګاډي مرکزی سټیشن، ګرانی هوټل او نور ځایونه په نښه کړیو چې دغه قتل عام درې ورځې پورې دوام کړیو او یو سل شپږ شپېته کسان پکې ووژل شول. اژانس لیکي که څه هم قصاب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه کولی شي خو په بریدونو کې د ښکار شوو کسانو خپلوانو، سیاستدانانو او میډیا غوښتنه کړې چې زر تر زره دې پانسي شي. ای اف پی خبری اژانس په پیښه کې د یو وژل شوي ټکسي ډرایور د میرمنې مومنه خاتون د خولې زیاتوي زر دې پانسي شي. هغه وایي قصاب ولې تر اوسه ژوندې دی چې د ژوند کولو مستحق نه دی. دغه شان یو بل کس محمد حنیف پیر چې په بریدونو کې یې رور وژل شوی د عدالت فیصله زر تر زره عملي کېدل غواړي. اژانس لیکي قصاب چې په ممبئی کې په سختو امنیتي حالاتو کې په یو جیل کې ساتل شوی پر هغه د وژنې، ترهګري او د هند پر ضد د جګړې تورونه دي چې پکې مجرم وګرځول شو او په 2010 کال کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د اژانس په خبره د شورو په ورځ د قصاب اپیل ردېدلو وروسته د هند کورنیو چارو وزیر سوشیل کومار شنډي وویل که قصاب د ولسمشر نه د رحم غوښتنه وکړي نو دوی به یقیني کوي چې په لږ وخت کې یې فیصله وشي. اژانس لیکي که څه هم په هند کې داسې ډېر مجرمان دي چې د مرګ د سزا په کیس کې د شلو کلونو راهیسې د رحم په انتظار ناست دي خو د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې هغه ته زر د سزا ورکولو ملاتړ ښودلی. په هند کې په 1500 کالو کې یو کس پانسي شوی چې په 2004 کال کې ورته د یوې 14 کلنې جینې سره د زیاتی کولو په جرم د مرګ سزا ورکړل شوه. خو په ولسي کچه اجمل قصاب ته د پانسي ورکولو سختې غوښتنې کېږي. سارنواله د اجمل قصاب پر ضد د ګوتو چاپونو، ډي این اې، عیني شاهدین او د ټي وي عکسونه د ثبوت په تور ښودلي چې پکې دې په ډزو کولو ښودل شوی دی. ولسمشر پرناب مکرجي چې په جولای کې یې دنده سنبال کړې د مرګ د سزا یو لسو کیسونو کې ورنه د رحم غوښتنه شوې چې فیصله یې پاتې ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو له وخت راهیسې د پاکستان په سوات کې ځنګلونو ته څومره تاوان رسیدلی دی او د دې سیمې اقتصاد څومره اغیزمن کړی دی. د اقتصادي نړۍ خبرونه درته هره اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
ستړي مشهي کارپوهان وایي د طالبانو له وخت راهیسې د سوات له ټولو ځنګلونو څخه شاوخوا 15% وهل شوي دي. د ځنګلونو قیمتي لرګي چیرې ځي؟ د ځنګلونو وهلو له کبله د سوات ولس پر اقتصاد څه اغیز شوی دی؟ د دې پوښتنو ځوابونه په نننۍ اقتصادي نړۍ کې لټوو. له مشال راډیو سره اوسئ. د اقتصادي نړۍ په تیرو دوه خبرونو کې مو د پاکستان د خیبر پختونخوا د سواد پر زرعي اقتصاد باس کړو. په هغه خبرونو کې دوه لوی لاملونه خودل شوی ول چې د سیمې خلکو ژوند یې په اقتصادي توګه ځپلې دي. یو لامل د طالبانو واکمنۍ او بل هغه د 2013 زیږیز کال سیلابونه ول. په سواد کې د ځنګلونو او زرعي اقتصاد کارپوهان وایي طالبانو د دې سیمې ځنګلونه هم وهلي دي او د ځنګلونو ونو مسلسل وهل اصل په دې سیمه کې لوی سیلابونه راوستل. په سواد کې د زرعي اقتصاد څېړونکو که فضل مولا د خپل سیمې د جنگلونو ارزښت پاړه مشال رادیو ته تفصیل ورکوي.
زمونږ کوګورو په دې جنگلاتو کې نه صرف دا چې زمونږ د خلکو د انرژي ضرورت پوره کوي، خو په دې کې څومره چې هغه وایلډلایف د جنگلي ځناور دي، په دې کې ادویاتي جوړې بوټي دي، د دې د وجه نه چې دینو زمونږ اوبه زمونږ سندونه په دې وجه آباد دي. د دې جنگلاتو په وجه زمونږ د علاقه چې دا د اوبو یو ټانکی د چې هغه زمونږ د ټول پښتونخوا ته او د پنجاب سیسو ته د کم اوبو چې دي دا د جنگلاتو په وجه دي. که دا جنگلات نه وای نه بلته به واوره نه وي او دلته به د اوبو داری ضرور کې دا سورس نو.
د سیمې یو بل کارپو محمد روشن وایي د سواد د جنگلونو وهل کېدل نننۍ خبره نه ده، بلکې هغه مهال چې سواد د پاکستان د یوې برخې په توګه له دې هیواد سره یو ځای شو نو بې له فکره د دې سیمې جنگلونه وهل شوي دي.
د سواد د جنگلې چې دي دا اصل کې کړه دې مونږ د ډیګریډیشن یا د ورانېدو عمل ګورو نو هغه مونږ ریاست د ختمېدو نه بعد کوم وخت دی د ریاست غول چې کله ختم شنو دا غیر وروسته د سوات ځنګلې بې درېغه کېدل شروع شوي دي. یعنې مخکې دا ځنګلې محفوظ وي او خاص کر د طالبانو په دور کې چونکې لالس نسو نو د طالبانو په دور کې ځنګلې کټ کېدل او داسې بهر ته وتل دا عمل وشو. خو ډېر زیات ځان دا دې ځنګلو ته په تېر فلټ کې خاص کر د کالام دری ځنګلې یا داسې هغه ځنګلې کې بره پراته وي نو د تېر فلټ کې هم دا ځنګلې ډېر زیات شوي هغه علاقې لاړې.
څېړونکی او کارپو فضل مولا وایي د طالبانو په وخت کې د سوات لږ تر لږه 40% ځنګلونه ختم کړل شول. دا وایي د طالبانو په وخت کې د لرګي مافیا او طالبان سره یو ول.
طالبانو په وخت کې کم از کم زمونږ 20% ځنګلات چې هغه تباه شوي دي. په دغه دور کې چې کم سمګلر مافیا چې ونه هغه ډېره زیاته اکټیو وه، هغه د دغه دهشتګرد سره ملاو، بلکې داسې هم ریپورټ شو چې د دې ځنګلاتو د سمګلنګ د پیسې چې دا هغه هم په دې وارانټر کې استعمالېږي. دغه سمګلران انډایرکټلي یا ډایرکټلي دغه دهشتګرد فیسیلیټیټ کوي، هغوی له پیسې ورکوي او ځنګلات وهي.
خو د ملکڼ د چارو کارپو او فعال حاضر ګل چې یو نادولتي اداره کې کار هم کوي وایي په سوات کې ځنګلونه د پاکستان پوځ د امنیت په نوم وهلي دي.
داسې دي چې ځنګل د سوات ځنګل چې دی یوازې د سوات نه بلکې د دیر او د کوستان او د دې علاقو ځنګلات چې دي دا خو د طالبانو په دور کې هغه هم ډېر په بېدردۍ سره کټ کړي. هغې نه پس بیا چې د سیکورټي فورسز کوم آپریشن شروع کړی دی نو هغه د سیکورټي په نوم باندې هغه پکې هم ډېر څه دغه کړی دی، کټائی کړې ده او یوازې د غرونو ځنګلې نه بلکې په پین کې چې کوم ونې بوټي زمونږ ولاړو هغه یې د سیکورټي په نوم باندې کټ کړي دي. او زما خیال دا دی چې هره د دغه نه مخکې به په یو خاص ریشو باندې یو خاص تنظیم ته د طالبانو مخکې د ځنګل کې دا وکړ شو. تقریبا 50% ځنګل کې هغه د طالبانو په دور کې کټ شو او دا تقریبا 50% تر 10% پورې چې هغه اوس یې د کټ کیږي او دا د تاسو دي.
حاضر ګل وای سوات ته داسې ګاډي راځي چې هیڅ کس ورته څه نشي ویل او په زرګونه فوټه قیمتي لرګي وړي.
د سوات چې کوم خلک ته هغه د مخکې نه ځنګلاتو سره هغه مینا کړي دا مینا او تر ساتري دا اوس دا چې کم د بهر نه مختلف ادارې راغلي دي هغه کې باید چې زموږ سکیورټي فورسز هم څه طریقه باندې انوان دي مختلف قبضونه راځي چېره داسې مشکوک ګاډي راځي چې هغې ته نه د فارسټ ډپارټمنټ خلک څه ویلی شي نه ورته قومي چې کوم فورم روغ شوي دي جرګې دي چک پوسټونه دي نه ورته هغه څه ویلی شي او په سوونو زرګاو پوټه لرګی چې دی هغه په روزانه په بنیاد باندې د سوات روان دی فرنیچر روغیږي په اپر سوات کې په مټه کې هغه په ګاډو کې ورتول کیږي وړل کیږي.
درې واړه کارپوهان په دې اندي چې په سوات کې د ځنګلونو ونې په ناقانونه توګه وهل کیږي او د چاتراشو یا ټیمبرو مافیا پکې لاس لري. محمد روشن وای د صورتحال که د سوات مزدور ته مالی ګټه رسولې وي نو هغه بیا له خبره ده، خو په ټولې زتوګې د سیمې اقتصاد ته زخت تاوان رسولې دي.
اقتصادي ګټه هوځیدل تر پدې کې د سوات خلکو ته داسې خاص ذکر نه کیږي چې دنګل الیسټ ټریډینګ کې وشي یا د غیر قانوني ټریډینګ کې روان وي، نو پدې کې خو تر مزدور انوال شي هغه یو خاص ځای پورې ورسېږي.
فضل مولا مشال راډیو ته ویل د ونو وهلو اقتصادي تاوان ډیر زیات دی. دی وایي د ونو وهلو میکانیزم ته هیڅ اقتصادي فعالیت نه وایي.
سمگلر شپ کٹائی کے انوالی دا علاقے خلق کا لیبر لپار استعمال دیشی آگی تکی دیشی لگ دردگا سا آمدن راغلے و نور اوورال دا دے آمدن چی دے آگا سواد کا بلکل راغلے او پا سواد کی دا آگے لکتر تخوز معاشی اکٹیویٹی خونشم ویلے بلکہ آگے کو زمونگا معاش او زمونگا معاول اخو دې زمونږه دې کټای چې دې هغه ډېر ایډورس میکرز کوي.
محمد روشن وای البته په قانوني توګه چې کله د ځنګلونو ونې وهل کیږي نو بیا د سوات ولسته ګټه رسی، خو نه قانونه کار نه یوازې دا چې ګټه نه درسولې بلکې خلک یې غریبان کړی دي.
بل لیګل کې بیا څه کمیونټیز دي چې هغه حکومت ته ایته حکومت عالی او څه خلکو ته ملایي چې څنګه دې سیر د پندل سپارو سکالو نه پند نو عام خلق جدید دے گھٹے نا بالکل رغدی اگوی تو سفید نہ رسی نو تفیق کی گئی نا کیونکہ زر تخبل دا سے غصر تعلق رہرم تی زمگ خفل زنگلی اور رغدی نو دا دے خلقو یو وقت کے تی دوی در آئلٹی راتلا دا زنگل نا آپ دا دی پماش کی پورا یو کردار آدھا کو اور تیرو تنزلہ سوشبارو سکالو دا غدا دے سی دا دے دلا سا غربت ہم
نظر اقتصاد کارپو فضل مولا د خپلو خبرو پر مهال وویل لکالامه تر بټخیل پورې پراخه سیمه له ځنګلونو ډکوه چې په سیلاونو کې ورته تاوان ورسید. دی وایي په ټولیز توګه د سواد د ټولو ځنګلونو له 30% تر 45% پورې برخه تباه شوې ده.
دا ایریا زمون گرین بیلٹ ہو پدے باندې زمونگا لکڑے فارسٹ ایریاز پدے کے وہ دبے نہ لایا زمون کم 60-61 پوری نو کم تے چمن نہ لے ہوئی اور پدے طوفانی باران کے پدے فلڈ کے اگر اگلی غم پر جنگلات پلا ر باندے براتلو اور دریا اسواد سره ملاوی دے نو پاگے باندے اگے جو باندے زمون جنگلات تے تقریبا 15-20% نقصان ہو رہے دے نو کمن وګورو نو دا نقصان چې دی دا نقصان زمونږ کم از کم 30-35% پر اسی د موجوده ځنګلاتو 30-35% ځنګلات زمونږ تباه شي.
د چارو کارپوه محمد روشن وای د ونو قانوني وهلو کې هم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دا کار ټیکادارانو ته سپارل شوی دی او هغه چې بیا یې څنګه زړوي هغه سی ونی وهي.
په دې کې د ټولو خطرناک عمل چې دا غدا دی چې دا ځنګلې دی
ٹھیکدارانو ته ورکړی شوی دی. نو ٹھیکدار ولګي دغه جی ایف ایم سی سره هم ځان جوړ کړي او د محکمې سره هم ځان جوړ کړي او یو بل اداره د فارست ډیولپمنټ کارپوریشن دا هغوی سره هم ځان جوړ کړي. نو دوی که لرګی چېرته دا دوی چې اصل کې کټنګ کوي لیګل کټنګ کوي مارکینګ کوي او هغې نه بعد کټنګ کوي. نو کټنګ کې دوی دا ویلي چې یاره دا ځنګل چې دی مونږ به د هغه ونه کټ کوو چې کم زړه شوي کم پخه ونه وي. نو بیا اصل کې دا نه وي، اصل کې دا داسې چلو شي چې د ټیکدار هم جیب ډکول شروع شي او د محکمې ته خلکو هم او د نورو هم او کم ځای چې دوی ته نږدې وي په هغې باندې خرڅه کمه راځي نو په هغه ځای کې ځنګل والی کېږي او هغه لاندې ټیمبر مارکیټ ته وړل کېږي.
تاسو د کارپوهانو خبرې واورېدې چې څنګه د طالبانو له وخت راهیسې د سوات ځنګلونه وهل شوي دي. په راتلونکي خپرونه کې به دا واورئ چې آیا د سوات ځنګلونو وهلو له کبله په سیمه کې ماحولیاتي بدلونونه راغلي او که نه. د دې تر څنګ له چارواکو سره به هم وغږیږو چې هغوی د ځنګلونو ساتلو او د نورو ونو بوټو نالولو لپاره څه کوي. د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
پام کوه،
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګارت می واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.